قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونی ته ستړي مشي ز ګولیاز با ستاسو قربان په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شبی دی په دې خبرونه کې دوه ځانګړي پروګرامونه ستونزې او سرکار او د مشال د رڼا لاندې بحث درو خو د هر څه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید ناورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې سلور رزنی دوه دیزل یو جرګه پیل شو سویلي وزیرستان په غرایز سیمه کې د امریکای د بی پلوټا الوتکو په بریدونه کې شپارس مشکوک وسوال وژل شو دي او شام ویلي دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننې غونډه کې به ګډون نه کوي پوره خبرونه واوري په کابل کې د افغانستان قومي او سیمه ایز مشرانو دودیزه لویه جرګه پیل شو جرګې ته افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل چې د افغانستان راتلونکي په اړه باید دغه مشرانو ته سلام مشورې ورکړي
افغانان څو لغړی به شک چې غړی په ټول افغانستان کې غړی دا چې دا سوله څنګه وکړو په ستر ترتیب دا مورکو ته چا سره وکړو د طالبانو سره خبرې وکړو که زموږ د ګاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو که له چا سره خبرې وکړو دا داسې مسله ده چې تاسې د افغانستان د خلکو استازي پر دې مشوره راکولی شي دا ستاسو صلاحیت دی په حقیقت کې چې د افغانستان دولت ته مشرانو کې تاسې هدایت وکړي چې زموږ د نظره د سولې پروسه په دغه ترتیب باید مخته ولاړ شي
افغان ولسمشر حامد کرزی وو د دې لوی جرګې لپاره په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي د دې جرګې کې څه د پاسه 2000 غړي برخه اخلي او د امریکا سره د همکارۍ په تړون او د لسو کالو جګړې نه پس د طالبانو سره د روغې جوړې خبر اترو پاړه پکې بحثونه کیږي د امریکا بي پلوټا الوتکو له افغانستان سره نږدې په قبایلی سیمه کې دوه توغندي وشتې دي چې لکتر لګش پاړه ستنه مشکوک وسله والې وژلې دي په جنوبي وزیرستان کې خفیه ادارو او پولیټیکل انتظامی مشال رادیو ته ویلې دي چې دوه توغندي د شپې شاوخوا 11 بجې د بابر په سیمه کې ولګیدل د غوټو غندیو د سیمه ایزو په وینا د طالبانو د دوه قومندانانو مولانا سلام او مولوی مخلص مرکزونه په نخښ کړل او شپارستانه یې ووشل یو شمېر سیمه ایزو مشال رادیو ته وویل چې په شپارس وجل شو یو کې مولانا سلام او مولوی مخلص هم شامل دي او یو عرب د ابو زبیان په نوم هم پکې په دې بریدونه کې وژل شوی دی ځایي طالبانو د بریدونو په خلې کړی دي او سرګندوی چې په دې بریدونه کې ډیر لس طالبان وژل شوی دي دا خبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوخ یو سولې کسان دي او دا ترهګری پر ضد روانه جګړه کې دوی هڅه خکل کړی شي دي دا خبرې خاغلی کوثر تیر ورځ د پیښور په هنتون د سیاست د څنګه لخوا د ترهګری پاړه د یو نړیوالې غونډې نه ورسته کړی دی
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے یہ علاقہ
دا د پوہانو او امن سیمه دا د دې سیمه د خلکو ډیر درانه روایت دی او په ادب شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړی دي په دې وجہ نړۍ په دې خبرول پکار دي چې پښتانه امن خوښ دي او خپل روایت لرونکي خلک دي او هسي د ترګری په معاملې کې خپل کړی شوې دي او دوی ترګر نه دي
ایسے معاملے میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے
د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې غونډه کې د ترهګری پر ضد روان جنگ کې پښتنو ته په زیانونو د دې په سببونو او یشمیر نورو موضوعاتو مقاله وړاندې کړل شو مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورې دي یو کال د خبرو اترو نو روسا IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د 140 میلیون ډالرو د پور منځوري ورکړی دا دغه خبرې اترې په افغانستان کې په بانکونو کې د درغلیو نو روسا مخې ته راغلي دي او IMF د دغه هیواد لپاره د پور ورکولو پروګرام زندولې دي چې عملیه په کابل کې بانک کې بد انتظامی خودل شوې ده کابل بانک دغه هیواد تر ټولو لوی مالیاتي اداره و چې پکې په میلیونونو ډالر درغلي او خلکو ته د داسې پورونو ورکړل شوې دي چې حساب یې نه معلوم IMF ویل دي چې افغان حکومت اوس د پورونو د بیرته او په اخستو او مالیاتي نظام سمولو کې پرمختګ کړی دی او د هغه پیسو واپسی ګړندې کړي د کابل بانک نه پټې شوې وي د IMF چارواکو ویل دي چې دوی به د 100 میلیونو ډالرو لمړنۍ قسط زر جاری کړي شام ویلی دی چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډې کې به چې د مراکش په سر خرابات کې جوړیږي برخه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په سر کې عرب لیگ په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې د حکومت د زور زیاتۍ او پوځي عملیاتو له امله دغه هیواد غړیتوب ځنډولی دی. امریکا ویلي دي چې عربي هیوادونه به د شام ولسمشر بشار الاسد ته سخت پیغام ورکړي چې په خپل هیواد کې دیموکراتیک انتقال ته اجازه ورکړي او د خپلو خلکو پر ضد تشدد بند کړي. امریکا په وار وار په بشار الاسد غږ کړی دی چې له واک نه لرې شي. د شام ګاونډي ترکیه ته ترکیه هم سخت دریځ خپل کړی دی او دغه هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي راتلونکی به د بیګناه کسانو په وینو سره نه جوړیږي. دغه راز د ترکیه د انرژي وزیر ویلي دي چې د شام سره د تیلو د تصفیه کولو ګډې پروژې ځنډول شوې دي. اخو امنیستی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې د بشري حقوقو نه سرغړونه هېر نه شي. دغه رپورت چې د یو داسې سپرلي چې غټې پکې ندی ګل شوی د سرلیک لاندې خبر شوی دی ویل شوی دی چې په یاد شوی هیواد کې شخصي ازادي د پخو لاندې شوی دی او د روان کال د مارچ په میاشت کې د مظاهرو د راپارېدو نه وروسته یو شمېر مظاهره چیان د اپوزیشن غړي جیلونو ته اچول شوی دی چې او په هغوی بې بنیاده تورونه لګول شوی دی او د سره خبریالانو او د بشري حقوقو کارکونکو زورول شوی او ورته غوښنه ورکړل شوی دی. او د برتانیا عدلیه وایي د ویکیلیکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکي جولین اسانج د دغه هیواد څخه د وستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی. د رواني میاشتې په ترڅ کې دوه قاضیانو سویډن ته د اسانج د لیګلو پر ضد د هغه غوښتنه رد کړې وه. که چېرته اسانج بیرته سویډن ته ولاړ شي نو هلته به د جنسي بدکارۍ په تور ونیول شي. دوه میرمنو چې په رضاکاره توګه یې له اسانج سره په سویډن کې د ویکیلیکس په دفتر کې کار کاوه پر د تور لګولی و چې پر دوی ښاغلي اسانج جنسي تیری کړی دی. اسانج دا تورونه رد کړي دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول د دې سات لومړی رپورت 19 پروګرامونو هم لرو خو لومړی ستاسو پام راګرځو یو رپورت ته. د افغانستان سرخار کابل کې سلو روزنی دودیزه لوی جرګه پیل شوه. د لوی جرګې پرانسته افغان ولسمشر حامد کرزی وکړه. د لوی جرګې رابللو مخه طالبانو سره سولې بهیر مخ په وړاندې بوتلو او امریکا سره ستراتیژیکي اړیکو په اړه خبرې کول دي. د جرګې په پیل کې افغان ولسمشر وینا وکړه او ویل
د سولې ارزو زموږ او د سولې ضرورت د دې ملت دا پر ځای دی دا ورک نه دی. افغانان سوله غواړي بې شک چې غواړي په ټول افغانستان کې غواړي. دا چې دا سوله څنګه وکړو په څه ترتیب دا مو ورکړو د چا سره وکړو د طالبانو سره خبرې وکړو که زموږ د ګاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو که د چا سره خبرې وکړو دا داسې مسله ده چې تاسو د افغانستان د خلکو استازي پر دې مشوره راکولی شي. دا ستاسو صلاحیت دی په حقیقت کې چې د افغانستان دولت ته مشرانو ته تاسو هدایت وکړئ چې زموږ د نظره د سولې پروسه په دغه ترتیب باید مخته ولاړه شي. یو دوباره تجدید نظر پر دې باندې وکړو چې څنګه دا کار وکړو. څه چې ستاسو مشوره وي په دې باب څه چې ستاسو غوښتنه وي په دې باب موږ به په هغه ترتیب اقدام وکړو او تر هغه وخت پورې ستاسو خپلې مشورې انشاءالله تعالی 45 شپې بعد راکوي. د افغانستان هغه مرام چې د سولې لپاره دی او هغه کوشش چې دی هغه به جاري وي. موږ به د خپلو همسایګانو سره هم په خبرې کوي، موږ به د بینالمللي ټولنې سره هم په خبرې کوي او موږ به دا کوششونه کوو.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې د لوی جرګې په پیل کې وینا کوله او اوس لږ شیبه وړاندې په کابل کې زموږ همکار حمید محمد نمې وپوښتل چې په لوی جرګه کې کوم موضوعات باندې خبرې وشولې او څه تازه صورتحال دی. نو حمید محمد وویل
افغان ولسمشر غونډه ته خپله وینا پای ته ورسوله. د هغې لروسه صبغت الله مجددي چې د لویې جرګې موقت رئیس په توګه ټاکل شوی و ده هم وینا وکړه. د دوی د ویناو نه وروسته د لویې جرګې لپاره د رئیس د ټاکلو د مرستیالانو د ټاکلو او همدارس د منشي او د منشي د مرستیال د ټاکلو کار بشپړ شوی دی. اوس تقریبا د غرمې د ډوډۍ وقفه ده. د وقفې نه وروسته د دوی په نننۍ اجنډا کې دا شامل دی چې دوی به د څلوېښتو کمیټو رئیسان ټاکي او د هغې د لپاره به مونچان ټاکي چې دغه لوی جرګه پتا سه حل کې په پام کې نیول شوی ده چې کومره بحثونه چې په دغه دوه مسایلو باندې کېږي دا به په سلويختو کمیټو کې کېږي او دا د کمیټو ریپورتونه د لوی جرګه عمومي غونډه ته وړاندې کېږي. نو د نن ورځ لپاره د اجنډا دا ده چې د خپل هغه تشکیلات بشپړ کړي او ګمان دا ده چې سر د سبا نه به خپل هغه اساسي بحثونه چې دغه دوه مسایلو په اړه د خپل بحثونه پرانیسي.
حمید ومن دار ته وایي چې امنیتي ګامونه په اړه باندې هم راته وایي چې لوی جرګه روانه ده او طالبان هم د دې نه وړاندې دړکه ور کړې وا چې د دې ګډوډولو هڅه وکوي. نو د امنیتي ګامونو په اړه خبر کې تاسو
دغه ټولو ګواښونو سره سره چې وسلوالو طالبانو ویلو چې دوی به په لویه جرګه باندې حمله کوي او البته تقریبا وړمه ورځ یوه هڅه هم وشوه چې د لویې جرګې په سیمه کې د یو ځانوژونکي حمله هڅه وشوه خو د پولیسو لخوا حمله کوونکي وپېژندل شو او له منځه وړل شو. نن سهار چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې دوی په سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. په سیمه کې عادي ترافیک تقریبا بهیر په بشپړ توګه ځنډول شوی دی. عام خلک هم چې زی راځي د هغې نه ځانګړې پوښتنې کېږي او د دغه ټولو ګواښونو سره سره کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل په د لوی جرګې په پرانیستې غونډه کې تقریبا 2500 کسانو برخه اخیستې وه.
کابل نه زموږ همکار حمید مومند چې د افغان لوی جرګې په اړه تازه صورتحال بیانول. اوس اوریدونکو زو جلال آباد ته چې جلال آباد کې اوسیدونکي د لوی جرګې نه ستمې لري. نو د جلال آباد اوسیدونکي وای
زمانم نور الله د جلال آباد اوسیدونکو دغه لوی جرګه چې جوړ شوې دي مونږه په دې خوشاله یو چې ملک امن راشي او نظام برابر شي جګړه او د خیانتکاران دا د منځ لاړ شي د افغانان پوګي خپل ملک او خپل وطن او دا خپل جوړي او خپل به ضرور جوړي دغه اډه چې جوړيږي د دې مونږه طرفدار نه وو.
مانو محمد جلاد د رنګرار د ولایت اوسیدونکو جرګې نه مونږ همدغه ارزو او دغه تمه لرو چې هیڅ باید سر موافقت ښکار نه کی.
اوریدونکو د جلال آباد اوسیدونکو یوسو اوسیدونکو چې د لوی جرګې په اړه خپل نظر مشال رادیو سره شریک کړیو.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې د ستونزې او سرکار 19 پروګرام چې زموږ همکار مجید بابر دا پروګرام تاسو ته برابر کړی دی. نو راځي چې ستونزې او سرکار پروګرام ته په ګډه وښو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي زه ستاسو قربا مجید بابر د اونیزي خبرونه ستونزې او سرکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مومندو قبایلی سیمې د ګڼشمیر خلکو د ژوند دارومدار په دغه سیمه کې کرکلی سره دی. زیاتره کروندګر غنم جوار سبزیانی او فروټ په دې نیت کوي چې فصل به یوشي او کورنۍ به سوکاله شي. خو په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ لامل ورس په ورس په دغه کروندګرو د پاکستان د امنیتي ادارو له خوا رنگ رنگ بندیزونه لګول کیږي. سمو د مخکي د مومندو کروندګرو ته ویل شوی چې داسې فصلونه بنه کوي چې لوړ وي ځکه چې د امنیتي ادارو دا دریز دی چې په لوړو فصلونو کې لکه جوار او غنمو کې شرخوخي پټيږي او بیا په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. اوس د حکومت لخوا یو بل پابندي لګولې شوې ده او هغه دا چې د قبایلی سیمو کروندګر خپل سیمو ته کیمیايي کھاد یا سره نشي وړي. همدغه زموږ د نننۍ پروګرام ستوندې او سرکار موجوده. زموږ همکار شانواز ترغزي دغه کروندګرو لورغلې دي او د هغوی نه دوی ته د راپی خوستوندو په اړه مختلف دي.
په بر محمود جنسي کې د بارانونو وروستو ځای کروندګرو په خپل ځمکو د غنمو فصلونو کروندا کړي. خو دغه کروندګر وای حکومت د بر محمود جنسي متاثر شوی ولست لپاره د غنمو او د کیمیايي سرو مرستې اعلان کړي وي هغه ونه کړي. د تحصیل خوایزای وسیدونکې تحصیل خان وای د حکومت مرسته خو هسه هم ونه شو خو په سرکاري گیټونو سره راوړل هم ډیر مشکل وو.
دا باوتی سیمه تحصیل صافی اوسیدونکو مختار خان وای پروس کال د حکومت لاله خان نمایی کروندګرو ته د خن نسل تخمونه ملاو شوی خو سکل داسې و نه شو
پلکاړو
سیمه کې په کویان کې اوبه د ځای ولس په وینا ډېرې دي او کروندې هم خکېږي. هم د سیمه یو کروندګر حکیم خان وایي
مشکلات کم دے رہا تھا
د تحصیل پنډیالۍ د ویزای ششمیل د سیمې یو کروندګر شازیب خان وایي حکومت واده کړی و د کروندې مرستې به وکړي خو ونه شوې. کوم محل مو چې د فیلډ اسسټنټ اګریکلچر محمد وجنسی شفیع الله سره خبرې وشوې نو هغه دغه ذمہدارو ته کوم چې زئی تخمونه کړلې دي او سری یې نه دی ورکړي وای ویل
کله دا فصل لغه شي راوخی چې د قدرې مو بوخر له خیریګیټر باندې کنه د مو بوخر ته هغه سره کپو بوخر کې پکاري او نور لکه بارانیزم کې چې کمای نو هغه چې کله باران وشي نو هغه پکاره چې دی یورې استعمال وکړي نو پکاره چې یو ډېر باندې نیمه پورې یورې استعمال کړي نو البته فصلونه به ان شاء الله ښه شي د خیره ته.
د دغه ذمہدارو په وینا د بر محمد ایجنسی د سیمې د حکومتي اپریشنونو پر دوران له ټولو زیاتې ځپلې شوې وي. باید حکومت د ولس د ځای روزګار د خکول د لپاره کوټلې ګام واخلي چې ځای کروندګر په خپل خپو ودرېږي.
قبایلی سیمو ته د سری په لیک ډولو بندیز دی نو بیا د قبایلی سیمو کروندګرو لپاره د دین الهوا بل څه ذریعه ده. پښتنه مې د قبایلی سیمو د کلیوالو علاقو د پرمختګ د ادارې فاټا رورل ډیولپمنټ پروګرام د کر کلی د ادارې د مشر اثر خان نو کړه او په سر کې متری پختل چی اثر خان صاحب په قبایلی سیمه مومندو کې کروندګرو ته ویلې شوې دي چې تاسو سره یا یوریا چې موږ ورته کوم وایو فرټلایزر ورته کوم وایو په هغه په تګ باندې د هغه په لیک ډولو باندې قبایلی سیمه ته پابندي ده او د دې د وجې نه غوي خپل فصلونو ته سره نشي اچولې. نو تاسو په نظر داسې کوم یو بل متبادل ذریعہ شته چې د هغه په ذریعہ غوي د خپل فصلونو خصمانه وکړي؟
یوریا هوټیرا دوری سره دا فصل لپاره یا خاص کر اوس غنمو کر شروع دی کنه او که ان کیس مثال په تور زمیدارونو ته یوریا نه ملاوی دي پر څه وخت باندې نن سبا هغه شاته جملې کمی دی ملک نو زمیدار نه پکار دي چې د یوریا په ځای نایټرو فاس یو بل سره دا موږ دا زمیدارو ته سادینی سره وي سادینی سره هغه کملو شي نو هغه هم د دې متبادل کېدی شي او دغه خبردار کچری زمیدار ورو د سلې په ځای باندې ډیران پیرا کی ډیران او آغاز ما کی واچی هم کافی حد پورې چې کم دی دې سره دا کمې ما چې کم دی هغه سره برابر شي. دین علاوه یوریا نه یې نو بیا یو بل سره دا ډی ای پی ډای امونیم فاسفیټ هغه کې اچو کې قیمت کې هټ څه دغه ګرانه ده خو یو اکر د پاره یو بورې کافی ده یعنی دوه دې بسمه کې د پاره یو بورې سره کافی ده نو هغه زمیدار رور مالی نو هغه به ډیر زیات مخاص کر بغنم و پیداوار دا پرا اڑے رضیہ تا خخ اور دا دیر خ پیداوار پاگے مانے زمیدار اور حاصلو لشی.
اثر خان صاحب دا غنم و دا پارا یا بعض کم فصلونو دا پارا یوریا یا دا چکم تا سنمون واقع ست دا غصر وی خو داسې قسمه فصلونه هم شته چې د هغوی بغیر د یوریا یا د کم امونیم نایټریټ نه بغیر کار نه کیږي، نو هغوی به څه کوي؟
نو هغې دپاره بیا نن سبا په دې مارکیټ کې یو فرټیلایزر ملوي چې هیومک ایسډ ورته وایي. هیومک ایسډ دا داسې په 4 kg یا 8 kg واړو واړو بیګونو کې ملاویږي، نو دا که زمیندار ور هغه سره نه شي حاصلولی یا هغه نه ملاویږي بازار کې، د دې کافی مقدار کې ساکشته دکاندارانو سره هیومک ایسډ دته وایي، او دا هم لکه پسما کې چې واچولی شي نو کافی حد پورې د ځمکې چې کم د خوراک کمی دی نو عادي سره پوره کیږي. موږ دې ته ایز اے کیټلسټ وایو، یعنی د ځمکې چې کم خوراک دی کنه هغه عمل تیزور کې د دې سره ډېر لوی عمل تخل دی. دا که ملو شي زمیندار ور دا استعمال کړي نو دې سره هم کافی حد پورې د یوریا
اثر خان صاحب قبایلی سیمه مومندو تاسو دغه سیمه نه خبرم یی د دغه چې کوم ځمکه ده نو مدو مخ کې دغه ځمکه ته د هیڅ سره ضرورت نو اوس ورته د سره ضرورت وی د دې څه وجه ده؟
دې وجه ده چې دغه ځمکه مخ کې بار قبایلی خلکو صرف یو فصل حاصلو او یو فصل بعد ځمکه بالکل دا سی ستادین پر توا ځمکه بعد دم 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 به واغې ورستو او هغه وجه نه لکه بل فصل به پدې خکې ته اوس چونکه آبادی زیاته شوه او خلکو کې اویرنس ډېر زیات راغی باغی چونکه د ځمکې استعمال ډېر زیات کی د فصلونو لہذا د ځمکې کې خوراک کم شي او چې خوراک کم شي نو بیا هغه لپاره ضروری ده چې تر هغه کې خوراک اچي او طالب فصل ورکړي ادروایز بیا خو هغه وخت روان تر شي حاصلولې. نو دا یو غټه وجه ده چې چونکه زمیندارانو د ځمکې نه زیات فصلونه اخلي هغې وجه نه هغې لپاره زیات خوراک ضرورت دی.
په مومندو قبایلي سیمه کې کم کروندګر دي، هغوی ته به تاسو څه مشوره ورکوئ چې د دې یوریا یا د دې فرټیلایزر یا د سرې د کمښت یا د نشته وجه نه بل کم داسې فصلونه دي چې هغې کرلی شي چې د دغه سرو ضرورت ورته نه وي؟
اوس لکه مثال په توګه ته موږ لیګیو سکراپ وایو، دا کمې دا مسور شو چاشوا او دال شو دا ډېر قیمتي فصلونه دي. ګوره په 100 روپۍ په 95 روپۍ باندې یو کیلو دال یو کیلو مسور ملاوي دي. دا داسې فصلونه دي چې بالکل د یوریا ضرورت نشته، بلکې دا هغه فصلونه دي چې دی په خپل باندې یوریا جوړوي. دا کما چې په فضا کې کم بکټیریا دي هغه بکټیریا د دې په جوړو کې داسې غوټي غوندې جوړ شوي ناډیوز موږ وایو، او هغه کې هغه بکټیریا خپل عمل کوي او هلته نایتروجن په خپله دي جوړوي. لہذا دې فصل ته د یوریا بالکل ضرورت نشته. لاچنه او دالونه مسول شو لوبیا شوه کم فصل کې چې پلی جوړیږي پلی لیجیوم ورته وایي، نو دا فصلونه داسې دي لکه دا مټر شو، نو دا دا فصلونه دي چې دې لپاره بالکل یوریا ضرورت شته نه، ځکه چې دا فصل په خپله باندې یوریا جوړوي، نایتروجن دې خپله جوړوي او هغه خپل خوراک په خپله خپل ضرورت برابرولی شي. دې لپاره د بازار نه د سیوای خوراک یوریا ضرورت نشته. زمیندار رول دا پکار دي چې را دې سره کم د واخ او د ونو د پاڼې او ستاخه د خلپل او د ګنبلا دا راغون کی او دا چې کم دې دینه یو ډیران په شکل باندې لکه نن سبا دا چې ساري خلک ډیر کم ساتي هغه کې طرف ډیر ضروری دي. نو دا هم لکه کافی هره پورې د دې زمیندارانو د دې سره چې کم د دې ضرورت ته نو هغه کافی ده پورې دې سره هم کمی دي شي. کچره د دې په ماحول کې څومره دا وچ واخ شو او دا پانی شوي دا نور ګن بلا شو چې دا دی یو کړه وکني او هغه کړه کې 4x6 فټ هغه کې دا واچي او مثال په تور باندې د پاسه ډم کې دې کې لګي غونته کې لګا دې کې یوریا واچي او دا سه دا بیا په پلاستیک په واچي او بیا دوه درې میاشتې بعد ته وګوري هغه مکمل صحیح خیرته سره جوړ شي او هغه سره د فصل لپاره او د ځمکې د خوراک لپاره یو بهترین اجازه.
قبایلی سیمې مومندو ته د کر کروندې لپاره د حکومت لخوا د سری په لیږدولو د بندیز د ستونزمې د مومندو نه د پاکستان د سینټ غړي حافظ رشید مخې ته کې خوده. رشید احمد صاحب، تاسو سینټر یې د مومندو قبایلی سیمې نه. یو شمیر خلک د غزینه شکایت کوي چې هغه بزګران یا کروندګر چې هغه خپل جوار یا غنم کری او دا غې د پاره غوی ته د سره ضرورت ته، نو قبایلی سیمه مومند ته د سره په لیک ډول باندې پابندي لګولې شوې ده، په دې اړه تاسو وایئ؟
دا څه ده چې زمونږ د مومند جنسي کې بلکې ټول پاټا کې د هر یو شی ز قلت مخې ته پیښ دی د اواسم چې کوم شی د جنسي ته ځي نو هلته په هغې باندې ډېر زیات ټیکس لګول کېږي او هغوی ورته ګیټ پرمټ وي پرمټ تیا اخیستلې کېږي په چینو باندې په اوړو باندې په هر یو شی باندې د نوي دغه نه خو خدای شته زما په علم کې نه ده راغلی خو نن سبا حالات هم داسې دي نو زه موجوده حالات نه یم خبر خو خبره داسې ده چې لکه ډېر زیات حالات داسې دي چې په هر یو شی باندې ټیکس لګول کېږي او دا ډېر د ظلم خبره ده.
حافظ صاحب د دې نه مخکې په قبایلي سیمه مومندو کې هغه فصل چې هغه د دوو یا دریو فټو نه زیات وي په هغې باندې هم په دغه سیمه کې چې کوم پوز دی هغوی پابندي لګولې وه نو ستاسو په نظر د دغه پابندۍ او بیا د اوس د سرې د پابندۍ څه عمل کېدی شي څه وجه کېدی شي؟
نو زه به په دې حواله باندې معلومات هم حاصل کړم که واقعي داسې وه نو زه به د خپل د مومند ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبرې وکړم چې آخر ولې پابندۍ تاسو لګولې ده. دا خو غیر قانوني هم دي خلک د زراعت نه زمونږ خو بل څه روزګار هم نه زراعت لږ غوندې دی هغه هم ډېر محدوده پیمانه باندې دی نو چې د هغې لپاره هم دوی پابندیانې پرې ولګوي یا ورسره مشکلات ورسره زمینداران خواران نور مشکلات ورسره وړاندې کوي نو دا خو ډېر زیاتي خبره ده. زه به دې متعلق پولیټیکل ایجنټ سره یا پارټا سیکرټ زمونږ د هغوی سره به خبرې اترې وکړم. تاسو مهرباني چې تاسو علم کې دا خبر راوستله دفتر چوټیانې وې زما علم ته دا خبره نه ده راغلې. انشاءالله ولعزیز ما په نوټس واغسته او زه به دا خبره مخکې انشاءالله ولعزیز بوزم.
سینیټر صاحب امنیتي ځواکونه او په سیمه کې چارواکي دا وایي چېونکې د سرې نه بمونه جوړېدای شي او په لوړو فصلونو کې ترهګر پټېدای شي نو دغه وجه ده چې په دې پابندي لګېدلې ده. نو ستاسو په نظر باندې دغه خلک چې کروندګر دي او د ژوند ټول دارومدار په دې دي هغوی د پاره د څو نورو پیسو ورکولو ستاسو په نظر کې دغه شته چې دوی له دغه اجازت ورته نه کوي نو ورکوي نو داغوی په بدل کې بل څه خو دې ورکي کا
مره داسې ده چې دا بانه که دوی کوي چې یاره دینه بمونه جوړیږي یا د دوی نه صحتیا جوړی دا خو ډېره غلطه خبره ده. دا ذهن دا خبره نه مني په ټوله دنیا کې او زمونږ په ملک په هر ځای کې همدا سره زیر ازي دا دوی په کار ده چې مان د خلکو بدل کې د خلکو سوچ بدل کې د خلکو سره مذاکرات وکړي. دا زه د موجوده جنگ چې کوم موجوده چې کوم جنگ دی زه دا مچدا د مذاکراتو د لارې او دغه د لارې خبرې شي اوس په دې په وجه باندې مونږ باندې اسې ما نور ډېر زیات مشکلات ستونزې دي او دغه د وجه نه اوس په سر باندې پابندي لګول یوري باندې پابندي لګول زما په خیال دا ډېره یو نامعقوله او غیر د ټیک خبره نامناسب خبره ده. کومه په هغه پورې چې تاسو دا خبره وکړي چې یاره نور شیزونه دي ورکي نو دوی خو زمونږ د پاټا کې د پخوانه راسي کله په دغه باندې پابندي لګي په پینو په کاش باندې پابندی لګی کړه په یو شی او بیا د هغه په بدل کې د اقوام متحده او غرنګ بهر ملکونو ډیر زیات شیزونه راځي څه د کرپشن نظر کیږي او څه اسم زمونږه واکداران چې دی هغه په دې کې ډیر د غفلت او د ډیر د سستۍ مظاهره کوي بیا متعلق خلکو ته راسینه. نو زه د خپل حکومران زه خو کله کله دلته په اکثر پرمونو کې اکثر سیمینارانو کې چې زمونږ د پاکستان د حکومرانان مونږ ته بالکل د مېرانې مور په شان نه بلکې د پردی مور په شان راته ګوري نو واکداران دې دا رویه بدله کی ډېر غلطه رویه مونږ سره خاص کر د پټا خلکو سره ساتي.
حافظ صاحب په قبایلي سیمو کې چې وړې یا لوی کومې فیصلې کیږي یا داسې قسمه پابندیا یا بندیزونه لګول کیږي نو تاسو خو یو منتخب نمائنده او د دغه سیمو د خلکو دا نظر دی چې تاسو به د هغوی د حکومت لپاره حکومت سره خبرې وکړي نو تاسو په نظر باندې په دغه فیصلو کې تاسو نه څه مشوره نه اغستل کیږي؟
صفه خبره داسې ده چې د ټولو پارلمنټرینو څومره چې د پټا پارلمنټرین دي یو خو وسم نه رسي بلکې وسم دوی په هیڅ قسمه پالیسو کې یا په شیزونو کې دا شی کې عمل جوړی نه او مشورې ورسره کوي نه. د پاټا پارلمنټرین د نور پاکستان د لپاره خو قانون جوړېدلو کې حصہ غشتي شي او د خپل پاټا لپاره کس قانون راشي نه په خپل عین په پابندۍ لګي چې ته پاټا ته قانون نشي ورکولې. نو زمو په خیال دام د پاکستان د حکومرانانو یو زیاتې دي چې کم نمائندگان دلته راشي نو هغه د خپل علاقې لپاره قانون جوړول یا پالیسی جوړول دا د دوی کې شاه نشي اغسته.
اوریدونکو دا وادنن خبرونه ستوندې او سرکار کستاسو هم ستوندوي نو زمونږ تر غوګونی ضرور راورسوي چې مونږه د سرکار غوګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مومل او ستوندې مهال.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شېبې دی حسیب شهید د خبرونو لنډی سره.
په کابل کې څلور ورځې دودیزه لویه جرګه پیل شوې ده. سویلي وزیرستان په غریزه سیمه کې د امریکې د بی پلوټه الوتکو په بریدونه کې شپاړس مشکوک وسوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې سوله ییز خلک دي. د یو کال خبرو اترو نه وروسته آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سلو څلور دېرش میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. د بشري حقونو فعالان وایي په شام کې د پوځ بیل شویو یاغیانو سرخار د مشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزي دفتر برید کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپورټ کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هم هیره نشي. او د برتانیا عدلیه وایي د ویکیلیکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکي جولین اسانج دغه هیواد څخه د وستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی.
حسیب شهید بچی د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو اوس وخره رسیدلې ده. د مشال د رڼا لاندې بحث چې نن څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د افغانستان لوی جرګې په اړه دی. د دې پروګرام قربا عبدالحی کاکړ دی چې دا وخت ما سره سټوډیو کې دی. مایک اغو تسپار.
ډیر مننه ګلایزه د عبدالحی کاکړ. سلامونه ومنه اوریدونکو. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن څلور ورځنی دودیزه لوی جرګه د سخت امنیتي ګامونو په منځ کې پیل شوې ده. په هیواد کې له طالب جنګیالیو سره روغ جوړه او له امریکا سره ممکنه ستراتیژیک تړون د دې جرګې د ایجنډا مهمه برخه دي. ټاکل شوی روانه لوی جرګه چې پکې څه د باندې 2000 کسان برخه اخلي د دې تړون او د سولې په برخه کې د افغان دولت پر دریز بحثونه وکړي او خپلې سفارښتنې وړاندې کړي. خولدی جرګې څخه گاونډي هیوادونه په تیر په پاکستان کومې هیلې درلودای سي او د افغانستان او امریکا ترمن ستراتیژیک تړون د دوی لپاره آیا د اندیښنو وړ دی او کنه، یا دا به افغانستان او د سیمې په ثبات تمام سي کنه؟ دا او نورې پښتنې د مشال تورلاناندې بحث کې له کارپوهانو سره چیړو. په اسلام آباد کې د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیمو د چارو کارپو ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور مو د بحث میلمانه دي. دواړو ته هر کله کومه
تیرا مهرباني آباد.
او تر دې لمخه چې ایاز وزیر صاحب تاسو لرا سمه تر پښتون لمخه به لوی جرګې ته د ولسمشر حامد کرزی له هغه وینا وکړم چې د گاونډي هیوادونو اندیشنو ته په پام سره ډیر پډا غوول چې له امریکا سره په ستراتیژیک تړون کې یو شرط دا هم دی چې د گاونډي هیوادونو پر ضد به د افغانستان له خوري ګټه ناخستل کیږي. نو حامد کرزی وویل
زموږ د ملي حاکمیت په احترام او عزت کې، زموږ د خاورې د استقلال په ساتلو کې د امریکې او د نور نړۍ سره ستراتیژیکو پارتنرشپو ته حاضر یو، ستراتیژیکو همکاري ته حاضر یو. دا د شرایط برآورده سي موږ ته حاضر یو او د افغانستان په خیر او د افغانستان د آینده ثبات او شیګنی او سوکالی په خیر بولو.
داو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د لوی جرګې پرانستنې غونډې ته وینا کوله. ایاز وزیر صاحب، تاسو د حامد کرزی دغه وینا واوریدله چې د دې جرګې مهم ایجنډا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، له امریکا سره ممکنه د ستراتیژیک تړون دی او له طالبان سره جوړ جاړای دی. خپل په پاکستان کې تاسو یې د پاکستان د افغانستان په اړه یو شمیر اندېښنې دي. د حامد کرزی د دې وینا یا د لوی جرګې څخه د پاکستان په پاور کوریډور کې یا چې کوم د قوت سرچشمه دي هغه د لوی جرګې څخه څه هیل لري یا کاندیشمن دي؟
ول خبر خو شکر زې صاحب وکړه صحیح خبره ده. خو په دې هواد د دواړو هوادونو په مابین کې چې وګورو نو دارنګ خبره خو د دوی صدر اعظم صاحبان یا صدور صاحبان کوي خو په یو بل باندې اعتماد نه کوي. همدغه خبره زموږ صدر اعظم او زموږ صدر صاحب څو څو واره کړي دي زموږ خاوره به نه استعمالېږي د بل چا په خلاف. خو هغوی په پاکستان تور لګوي او دغه رنګ د افغانستان په حکومت زموږ خلک تور لګوي چې تاسو نه خلک را وړي موږ ولي. دا په خپل ځای ده خو پاتې دا سټریټیجک اګریمنت چې د امریکا سره دوی کول غواړي نو په دې خو تش د پاکستان تحفظات نه دي. په دې باندې زه وایم چې د افغانانو په خپل هم ډېر تحفظات ولري په افغانستان کې دننه او نور ګاونډي هېوادونه هم په دې ډېر تحفظات لري. او باقی افغانستان او امریکا سټریټیجک اګریمنت کوي نه کوي دا دواړه انډیپندنت هیوادونه دي. د دوی خپل خپلواکي دا چې څه کوي هغه د دوی خپل کار. خو په بل هیواد کې په ډېر سات د پردي قواو پاتې کېدل نه د غمل په ګټه دي نه د ګاونډیو په ګټه دي. که په دې کې ګټه وای نو په جرمني کې به امریکا کله نه پراته ده. جرمنیانو ریزرویشن ډېر سترانګ دي خو بهرحال په خپل ځای. نو مقصد مې
یعنی ایاز وزیر صاحب موږ کوشش کوو د افغانستان له لوري زخه د سیاسي چارو کارپو یونس فکر چې د ټلیفون لیک پرې ده راته دغه نسو خطر دی وړاندې مو په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون سره خبرې کړې وي هغه ریکارډ سوي خبرې دي. له اسماعیل یون زخه ایاز وزیر صاحب هم دغه ما پوښتنه وکړه چې آیا دغه سټریټیجک تړون چې ګوانډي هیوادونه اور باندې ځینې اندېښنې په ډېره نرمه طریقه باندې په مختلفو لارو باندې راوځي نو آیا دغه څومره پرځای دي؟ نو اسماعیل یون د دې جواب داسې راکړي.
د دې افغانانو سره اوس دا پختنه پاتې ده چې د سیمې ګاونډي هېوادونه لکه پاکستان او ایران نړۍ د هر طاقت سره تړون امضا کولی شي. خپل پاکستان امریکې نظامي اډو ته ځای ورکړي. طالبان نظام هم یو شمېر وغواړو لخوا سکوت شي امریکې په پاکستان کې جوړ کړې ده. اوس شمسي په نام پاکستان پوځي د امریکې پوځي اډه ده پاکستان کې. په نورو سیمو کې د پاکستان هلته دا مجبه شته ده. خو څنګه چې افغانستان کې افغانستان د خپل ثبات په خاطر باندې او دو طرفه قرارداد له مخې یو شی امضا کوي نړۍ سره بیا په دې کې بېلابېلې پلمې را پیدا کېږي. نو په همدې خاطر باندې زه دلته چې دا کمې جرګې غړي زه ګورم دوه زره شاوخوا کسان ویره د پاکستان او د ایران څخه ده. او دا پلین چې خلکو چې خوادي خو جوړیږي د دوه هیوادونو د مشخصو کړیو لخوا په افغانستان کې ناسوانه کېږي. نو په دې خاطر به موږ په ډېر بد حالت کې یو شي د سیمې د ګاونډي مسلمان موږ دومره په تنګ شو شي یو نه مسلم ته پناه ویسو. نو د امریکې د موجود نه مخکې افغانستان کې د اور لمبې بلې وي.
داو اسماعیل یون چې په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو دی. ایاز وزیر صاحب لکه څنګه چې جوبا یونس فکر صاحب ته ورسته ورسو هغه سره د ټلیفون پلان دی. یونس فکر صاحب تاسو ته هرکلی کوم.
تشکر تاسو ته سلام وایم ستاسو درون ملمتم.
ډیر مننه ډیر مننه. ایاز وزیر صاحب یعنی اسماعیل یون صاحب یو اشاره وکړه چې لکه څنګه تاسو خپل وویل چې افغانستان خپل یو خود مختار هیواد دی خپلواک هیواد دی حق لري چې دغه تړون وکړي. نو آیا تاسو خپل څنګه ښکاری چې د پاکستان او افغانستان لکه تاسو یې دلته به اورپکی زیاته سي خپل پاکستان د دې لوی جرګې په حواله باندې څه خبر وو یا په دې حواله باندې څه په اعتماد کې اخصل سوی وو پاکستان به یعنی کمی دغه ورجنی ولري
ورا د حکومت په لیول خو زنیم خبر چې د افغان حکومت پاکستان حکومت سره رابطه کړي دا خبر کړي دی نه دی خبر کړي. خو بهرحال دا خبره خو ټول دنیا ته معلومه وه چې لویه جرګه کیږي. خو په لویه جرګه باندې کا په صحیح حساب وګورو نو یو رنګ لویه جرګه په دې حساب نه ده چې په دې کې کوم خلک چې د افغان حکومت خلاف لګیا دي جنگ کوي دا غوي خو په شرکت نشته.
نو دا د ټول افغانستان جرګه زه نه بولم، دا د هغو خلکو جرګه شاید چې د کارزی صاحب د حکومت یا ملګري یا ورسره نږدې وي. نو لویه جرګه خو د افغانستان هغه وه چې د هر خوا په کې شامل وو.
فیاض وزیر صاحب
دې کې طالبان چې په کې شامل نه وي، نو دا کا سټریټیجک اګریمنټ وشي هم نو د افغانانو خپل تحفظات به دومره زیات وي چې دا معاملات به همدغه سې کرکچن روان وي. نو د ګاونډي هېوادونو خو آلریډي خپل انټینشن ظاهر کړی وو چې په ترکی کې مجلس شوی وو، هغه کې دا خبره را بیرته شوه چې د چاینا د رشیا د ایران او د پاکستان په دې سلسله کې ریزرویشنز دي. خپل ځای خو دا شایبه په افغانستان کې دننه شاید چې خلکو ته منظور نه وي.
خوایز وزیر صاحب بیانې دلته زه یونس فکر صاحب ته بځم، خو دلته هم دغه پوښتنه راپورته کیږي چې آیا تاسو وایسې طالبان په دې جرګه کې شامل نه دي، بلکې طالبانو سره د روغې جوړې د پاړه هڅې کیږي. حامد کرزی وایي چې موږ ته د دوی پته لا نه ترلاسه کیږي، طالبان په مورچو کې ناستي، هغه یو په جنگ جګړه او په توپک باندې دا وخت یعنی چې کوم په مورچه کې ناستي یقین لري. نو داسې هغه به تورې ډله چې عام خبرو ته په پټو باندې تیار نه ده، نو هغه څنګه جرګې ته رابلل کېدای شي؟ لکه څو ځله حامد کرزی په واري واري په ملا عمر ته خواست کړی دی چې راسي روغ جوړ او سر وکړي، نو څنګه کېدلای شي چې هغه شامل نه دي او تاسو وایئ چې دا بیا پوره جرګه نه ده؟
ګوره، دا د دوی کورنۍ خبرې دي، په دې کې ما ته حق نه دی چې زه عقل ورکم. په معنا ډېر هوښیار دی، خلک په خپل حساب ښه پوهېږي. خو چې په کوم طرز طریقہ د طالبانو سره امریکا یا د کارزی صاحب حکومت خبرې کول غواړي، هغه دوی ته منظور وای نو شاید د لس کاله جنگ به نه کولای. هغه دا دارنګ خو نشي کېدای چې هر څه پرېږدي ټوپک وغورځوي، ریکنسیلیشن د امریکنۍ ټکی دی، هغه د راواخلي او په حکومت کې د شامل شي. نو هغه غواړي چې د هغوی هم څه ټرمز اینډ کنډیشن دي چې هغه هم حکومت وګوري ودی ویني، په هغه کې شاید د حکومت جوړول بیرته د منځته راشي یا د آئین په باره کې هم خبرې وشي. نو دا خو د دوی کورنۍ خبره ده، ما ارزو که په دې کې زه نه ځم. تعهدات به ظاهره خبره ده، دواړه طرفونه لري، خو د خبرو کول باید چې شروع شي هغه داسې ډېر ګران کار نه دی. خو که حکومت دا واک لري د امریکای په موجودګی کې چې هغه د طالبان سره واقعي سیریس خبرې شروع کړي.
سمه ده ایاز وزیر صاحب، ډېر مننه. تاسو ته به وروسته راځم. یونس فکور صاحب په کابل کې دی.
بخښنه غواړم زه به عزت نه اخلم، څه مجبوري را پېښه.
سمه ده ایاز وزیر صاحب، تاسو ته شوق غواړو. بهرال چې څومره وخت عمره کې تاسو ډېر ډېر مننه، خوشاله اوسئ.
مهرباني
ډېر مننه. یونس فکور صاحب، لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب خپل نظر وړاندې کوي، خپل په افغانستان کې یعنی دغه چې کومه لویه جرګه ده، دغه جرګې ته آیا ډېر زیات ارزښت ورکول کیږي کنه دته زیات ارزښت نه ورکول کیږي؟ یعنی دا ټول چې هر څه په افغانستان کې روان،
کوم چې د ارزښت وړ ده، په دې چې د نظام په لوي افغانان د حکومت او کرزی صاحب په دعوت په هغه عنعنوي او دودیز ډول یې وټاکل، تعین یې کړل، د ټول ولسوالیو قومي مشران، ادیبان، سیاستمداران، دغه رقم بانفوزه خلک 2000 تر 3000 نفره راټول یې کړل او سره جرګه سوه، بیانیه یې ورکړه، موضوع هم تعین وه. او کرزی صاحب ورته وویل پر دې باندې بحث وکړي او ماته مشورې راکړي. یا دا جرګه ده او دا لازم هم په دې خاطر سوله چې چون طالبانو په نامه جګړه را روانه ده او هغوی په هر صورت د دې نظام د انکشاف او کامیابۍ مخه غواړي چې ونیسي، او هغه هم په دې نامه چې دا دلته اسلام په خطر کې دي، امریکایان راغلي دي. او تاسو پرون وړ مورز ولیدل چې زموږ امنیتي قواو ته د دوی صدري او واسکټونه ځانمرګي په قران شریفانو کې دغه کړی، یعنی دوی پیدا کړل چې یعنی د قران شریفانو په نامه یې راتېرول چې دین ته احترام وجود نه لري. صرف باید امریکایان د دې ځای وځي، افغانان کامیاب نه شي چې د قانون یا اساسي پر اساس یو نظام جوړ کړي، او د دوی تر شا د پاکستان استخبارات ولاړ دي. نو دا جرګه ضرور هم په دې سو نو په دې کې ځکه باید طالبان نه وای چې د طالبانو جګړه د رئیس جمهور او حکومت مجبور سو چې د خپلو یو تعداد پلویانو سره په کلو او ښارونو کې مشوره وکړي چې زه آیا دا تړون د امریکایانو او غربیانو سره امضا کړم که یا او د طالبانو سره د سولې خبرې څنګه دوام ورکړم په څه ډول یې دوام ورکړم. نو ځکه ماته جګړه ده او دا جرګه ده په افغانانو کې دا دود و. زموږ اختلاف چې د حکومت او کرزي سره و هغه دا چې داسې جرګه آیا قانوني پریکړې قانوني الزامیت لري پریکړې به کوي او که یا مشورې د پرون اوولمه ورځ راهیسې دا فیصله شوله موږ ته واضح شوله چې د اساسي قانون باندې د تطبیق باندې د نظارت کمیسیون هم خپل مشورتي حکم پرون بېګا صادر کړي. ویې ویل چې دا جرګه مشورتي جرګه ده او دا پریکړې الزامیت نه لري. حکومت به د دې مشورو په رڼا کې د بینلمللي ټولنې سره او د طالبانو سره د سولې په باب بیا خپل اقدامات کوي. نو موږ خوشحاله یو دا جرګه دایره ده او غانان سره راټول دي خپلې مشورې کوي.
سمه ده یونس فکر صاحب. دلته به زه بیا اسماعیل یون صاحب چې څو شېبې وړاندې ما ورسره مرکه کړې وله د هغه د جرګې په اړه باندې کوم نظر وو چې داسې فکر کېږي چې دغه جرګه هغه سي ارزښت نه لري ځکه چې دا خبرې به کېږي او حتمي فیصله پارلمان کوي. دا هڅې رابلل شوی ده د پلمې په توګه بهرحال دې ته راځمه. خو دلته تاسو ولې چې د پاکستان استخبارات د دې شاته دي. خو د پاکستان استخبارات بیا په واري واري دا وایي چې دوی په افغانستان کې اروپا کې نه ورلېږي که څه هم د پاکستان هلته خپلې امنیتي اندېښنې دي. نو اسماعیل یون صاحب زه ختمه همدا پوښتنه وکړه چې تاسو آیا دغه جرګه چې ده دا دومره مشروعیت لري چې هغه څه پریکړه وکړي هغه به منی که دا هسې یو پلمه ده لکه ځینې خلک چې وایي؟ نو اسماعیل یون صاحب وویل
نو د پارلمان هم په دې جرګه کې شریک دی. نه د پارلمان د غړو خو چا مخه نه دي نیولی چې جرګه د پارلمان لپاره یو پلمه شي او جرګه حتمي نه ده چې جرګه داسې پرېکړه وکړي چې دولت په هغه باندې مکاله شي. جرګه بېلابېلې مشورې راباسي ته کېدای شي ډېره معقوله مشوره په جرګه کې راوځي چې حکومت په مغه خطو سیر باندې خپله پالیسي عیاره کړي او بیا دنیا سره خبرې وکړي. کله چې دنیا سره خبرې وکړو کله چې شي مسوده جوړېږي د قرارداد هغه نه وروسته د افغانستان د اصول له مخې د افغانستان پارلمان ته ځي او پارلمان نه یوازې دا قراردادونه شي هم د هغوی تر نظر لاندې تېرېږي او بیا نهایي بڼه خپلوي. نو په پارلمان کې همداسې نه ده چې اوس ټول نیکان او فرښتې ناستې دي چې یعنې هغه په کومه مسله کې شریک نه وي. نو افغانستان به د پارلمان په یرغمل کې دی او هر کار چې دی غواړي هغه به کوي. په دې جرګه کې پارلمان ټولو غړو په شمول باندې نور خلکو ته هم دا زمینه برابره وه چې ګډون پکې وکړي. رول لري که څوک چا نه مشوره اخلي چې د غیر قانوني کار یا پلمې څه فیصله ګنجایش شته ده چې که زه چا نه مشوره اخلم نیکو خلکو نه یا پوه کسانو نه خلکو چې دا مشوره غیر قانوني.
دا خو اسماعیل یون صاحب د جرګې په اړه باندې د هغو اندېښنو یا هغو نیوکو ځواب خپل نظر ورکولی چې آیا دغه جرګه چې دغه هغه چې ارزښت نه لري چې کوم په کار دی بلکې مشروعیت نه لري. خو بهرحال یونس فکر صاحب دلته دوی خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. آیا یوه دا چې ستراتیژیک تړون چې کومه خبره کېږي چې دا ممکنه توګه حامد کرزی هم نن وویلې او په هغه اړه باندې ځینې جزئیات هم ورکړل، آیا دغه او بیا بل خوا د طالبانو سره جوړ جاړی دا دواړه ایجنډا له یو بل سره په تضاد کې نه دی؟ په یو جرګه کې که په دې اړه باندې د دواړو په اړه فیصله باندې کېږي که نه دغه دواړه به یو بل سره تضاد ونه لري بلکې پر خپل ځای باندې به د افغانستان د دې کشالي حل راوباسي؟
دقیقه د دواړه په تضاد کې دي. په دې چې طالبان نه غواړي چې امریکایان او خارجیان د لیو وسي او د هغوی منطقوي ملاتړ هم دا نه غواړي. او په داسې یو جرګه کې د دواړو په باب د مشورو غوښتل په تضاد کې دي. خو د کوم ژوند او حرکت د تضاد پیدا کېږي باید دواړو ته یو لار د حل پیدا شي.
یعنی هغه حل څه یعنی لار څنګه د حل غ پیدا کېدای شي؟
هغه دا دي چې یوې مسلې ته لکه موږ چې د مخم دا پیشبیني کوله چې هر چارواکی خصوصا د امید کرزي د دغه غونډې د راغوښتلو څخه خپل منظور درلودی او خپل منظور یې نن واضح معلوم سو. هغه دا چې دی هغه اختلافات چې د غربي ټولنې سره او امریکایانو او ناټو سره لري پر بعض مسایلو باندې چې هغه ځینې په ده پورې اړه لري ځینې په هغو پورې اړه لري لار د حل یې نه ده ورته پیدا کړې. نو دوی غواړي چې دا یو نیکې غټې غونډې ته ور واچوي او پر دوی باندې فشار وارد کړي چې دا دی زه یې په جرګه کې مطرح کوم او که داسې یو جرګې دودیزې جرګې ما ته مشوره راکړه چې هغه کار چې ما درته ویل چې نه کوي او نه کوي ما ته یې ملاتړ راکړي چې تر ښه وایې بنان د ده موضع ملاتړ به نه کې کوي چې هغه واضح معلوم تاسې ولیده په اجنډا کې به یاده کړه چې دوې مسلې دي. یو زموږ د 2014 کال بعد د انتقال مسله ده چې په هغې کې ده ویل په پخوا کښې ویل کېده یوازې د امریکایانو سره د ستراتیژیک تړون مسله مطرح کېږي اما ده بیا مطرح کړه د انګلستان سره د اروپایانو سره نوکې یې ډېره کړله خو عمده ول د امریکایانو سره ده. د امریکایانو سره د ستراتیژیک تړون په باب خپل نظر ووایه وړاندیز یې وکړي یعنی ول باید امضا شي اما هغه شان په نظر کښې ونیول شي. اما کله چې دوی د اجنډا دوهم ټیک ته رالی د سولې مسلې ته په هغه کښې بیا هېڅ خپل نظر ونه وایه جرګې ته وویل تاسې به مشوره وکړئ خپل مشوره به راکړي دا دونه ده ته مهمه نه وه په دې چې ده پخوا ویلي وه چې زه نور د طالبانو سره خبرې نه کوم زه د پاکستان د حکومت سره کوم طالبانو ادرس معلوم نه دی. نو دلته یې خپل مشخص نظر ونه وایه وړاندیز یې ونه کړي وویل تاسې به مشوره راکړي اما د ستراتیژیک تړون په باب یې خپل نظریات چې د غربیانو سره د اختلافات درلودل هغه یې وویل چې امضا یې صحیح ده خو دغه درې مسلې په زموږ حاکمیت ملي حاکمیت باید تثبیت شي د شپې عملیات باید بند شي زندانونه موږ ته راوسپارل شي او زموږ اقتصادي وده او دا کیسې باید دغه شي.
سم یونس فکور صاحب زه به دلته بیا اسماعیل یون صاحب زه خو همدغه پوښتنه ما کړې وله چې د دې اهمیت څه دی د ستراتیژیک امپورټنس چې کوم دی اهمیت یې څه دی نو اسماعیل یون صاحب هم په دې اړه باندې خپل نظر ورکړي.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان خپل یو ضرورت دی جمهور رئیس په خبرو کښې هم دا څرګنده شوه او دلته جرګې غړي چې کوم نظرونه څرګندوي د هغوی په نظریاتو کښې هم دا خبره ده چې دا د افغانستان لپاره د اوس وخت لپاره البته یو ضرورت دی چې افغانستان د سیمې د ځینو ګاونډیو له خوا په تهدید لاندې دی لاسوهنې پکې کېږي نو په دې خاطر باندې چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي افغانستان کښې ترقي رامنځته شي یو ستراتیژیک تړون ته چې ډېر ملکونه نورو ملکونو سره لري نو داسې یو ستراتیژیک تړون ته چې د دواړو هېوادونو منافع پکې خوندي یو تړون لاسلیک شي نو زه فکر کوم چې اوس وخت کښې خو طبعا د امریکې متحده ایالات هم سیمې ته ضرورت لري او افغانستان هم داسې د نړۍ په کچه یو قوي اقتصادي پوځي طاقت ته ضرورت لري چې د سیمې کښې چې کوم سازمانونه دي چې د افغانستان د ملي ګټو مخالف دي افغانستان کښې لاسوهنې کوي د هغو د مخنیوي په خاطر باندې افغانستان د اوس وخت دپاره ضرورت لري. زه فکر کوم چې دې کښې دواړو هېوادونو ګټې خوندي دي او که ګټې خوندي نه وي یو پکښې متضرر وی خو طبعا داسې یو تړون ته دواړو خواوې نه حاضرېدلی.
دا خو اسماعیل یون صاحب چې د دې ستراتیژیک تړون په اړه باندې خپل نظر ورکړي. یونس فکور صاحب دلته به یو بله ډېره مهمه خبره زما په فکر دا کېدای سي وي چې حامد کرزي په خپله وینا کې ځینې هیوادونه یاد کړل چې هغه په افغانستان کې په سوله کې ورسره مرسته کوي خو هغه هیوادونه چې د دوی په اړه باندې ګاونډیان هم دي له افغانستان سره نیغ په نیغ اړیکې یا کله خراب وي کله اندېښنې وي د هغو هلته خپلې منافع ګټي د هغو ذکر یې ونه کړي. ته حامد کرزي وینا به واورو له هغه بعد به بیا پوښتنه مطرح کړو چې څه پوښتنه راپورته کړي.
موږ به د خپلو همسایګانو سره هم په خبرې کوي موږ به د بینالمللي ټولنې سره هم په خبرې کوي او موږ به دا کوششونه کوو خو دلته زموږ سره ترکیه ډېره مرسته کړې ده په دې باب چې موږ یې باید مننه وکړو. دلته زموږ سره عربستان سعودي خادم حرمین شریفین ډېره مرسته کړې چې باید مننه یې وکړو او موږ د دوی ګډون د دوی ملاتړ زموږ د دې سوري په پروسه کې غواړو د خارج څه که څه مرسته زموږ سره کېږي بهترینه د دغو دوو هېوادو د لارې ده چې زموږ سره وسي او امریکا او نور هېوادونه چې په دې کې کوښښ راسره کوي چې دا سوله راشي زموږ ارزو دا ده چې دا ډېر په شفافیت کې راسره وکړي او په ډېره واضح توګه یې راسره وکړي چې د افغانستان خلک دا وویلي چې دا کوښښ څه دی خو
اساس په دې کوششو کې زموږ خپل ملي کوشش دی، اساس په دې کوششو کې زموږ خپل ملي کوشش دی، او زموږ کوشش زموږ د همسایګانو سره دی، زموږ د دوستانو په مرسته او زموږ د دوستانو په همکاري او یاري کې.
یونس فکر صاحب، یعنی تاسو د حامد کرزی دغه برخه خبري واورېدلې، په دې کې یو خو په دوو خبرو د ډیر زیات زور ورکې، یو دغه چې ملي روغه جوړه یعنی په هیواد کې ځننه، او بیا ورسره د همسایګانو سره خبري، بل خواته د ځینو هیوادونو لکه ترکیه او بیا د سعودي عربستان نو مخلي. ستاسو په فکر باندې ولی ګوانډي هیوادونه چې زیات اندېښنې د افغان حکومت وخت پر وخت له هغو څخه دي، د هغو یې داسې په ډاګه په مرسته کې نوم وانخیست؟
دغه خبر هم ده چې اصلا دغه سی بیانیې د باید لیکلی وای تحریری، او ډېرې ښه جملې اصطلاحګانې ورته استعمالېدای شوای چې د ده په مطلب واضح جرګه او د افغانستان خلک پوه شوي وای. اوس خبره دا ده چې پاکستان ته مستقیمه اشاره شوې وای، ایران ته مستقیم اشاره شوی وای، او دوی د دې لپاره چې دوی ته مستقیمه اشاره ونیسي هغه تلاشونه چې ترکیه په داره وروسته کې کړي دي هغه صفت کوي، او یا سعودي د صورت کې چې افغانانو ته ورمعلومه ده ترکیه پر یوې زمانې حقیقت هم یو ګروپ حمایه کاوه چې هغه د دوستم ډله وه چې دا یې پروس کال ممکن وړم کال یې لاسته راخیستی دي د دوستم د ډلې څخه. د دوستم قوت د ترکیه په مستقیمه حمایه و دلته چې د راتی بل رقم بیا د سعودي د همکاري سبب صرف هغه مذهبي جهاد چې دا خادم حرمین شریفین دي هغه یاد کړي دي، واضح نه دي ویلي چې سعودي عربستان استخبارات په افغانستان او آزادو قبایلو کې یو وهابیان راته تربیه کوي. دا د سعودي استخبارات او سعودي لاس نه دي اخلي.
یعنی یونس فکر صاحب، دغه خو یعنی دغه تاسو چې کوم دغه کوي، یعنی دا خو بهر ال تورونه دي، د دې خو یو دستاویزي ثبوت نه وي چې څوک چرته کم خلک تربیه کوي یا لاس سر لري، خو خبره را ده چې دغه د ریاست په حق له د حکومت په حواله باندې یا نړۍ چې کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه شخړه لمنځه یوسي، د دغه هیوادونو کې په مختلفو وختونو کې د روغې جوړ خبرو اتره د پاره دوی سہولتونه برابر کړي دي، لکه ترکیه برابر کړي دي، سعودي عربستان برابر کړي دي، او ریاستونه کېدای شي پرون یو پالیسی او نن پالیسی بل وي، نو کاغه پالیسی د افغانستان په ګټه وي د دې دواړو سعودي او ترکیه، نو آیا افغانستان له دې شخړې څخه په خلاصېدو کې په استفاده سره د دوی ستاینه نه کولای؟
یو خدما عادت استاد چتورونه نه لګوم، زه یو سیاسي چیرونکی يم، او هغه حالات چې دلته داسې اسرار دي چې دا ښکاره دي ټول افغانانو ته ما د دې خبره وکړله، نو ځکه زه تورونه نه لګوم. سیاسي د ده ته مشوره مې دا ده چې دا باید شفاهي بیانې نه وای لیکلې وای، واضح د افغانستان خلک په پوه شوی چې پاکستان د سولې په تامین کې نقش درلودی، چې هغه دا که تشویق کې طالبان او اقامي ډله چې د افغاني جهاد سره کښېني، ایران رول لري، هغه دا چې که صلاح ورنه کړي، که تربیه ورنه کړي او همکاري وکړي دقیقه، بل د یم باس د ګرسره ولکې د صورت چې څو ورځې د مخه د انت سره د امریکا او ایران ترمنځ اختلافات او ناندري یاد کړي په خپل بیان کې، مګر د پاکستان او هند ناندري یاد نه کړي، هغه په دې چې فکر کوم چې د ځینو اساساتونو څخه یا دار کاوه یا خصوصا نه غوښته چې د انت سره کاش کې د صورت چې د انت سره ستراتیژیک تړون د امضا کړي دي، او د رقابت د پاکستان سره دا یو واضح ښکاره لکه د لمر دلته کتاب چې پاکستان تشویش دی وایي لرم چې په افغان کرزی د هند پر لار روان دی او په افغانستان کې هند نفوذ کوي، نو دا چې را معلومیږي چې واضح دغه موږ چې مجبور شوي یو د امریکا سره ستراتیژیک تړون امضا کړو د دې نظامي ملاتړ حاصل کړو، یو حالت دا دی چې ایران او پاکستان زموږ سره مرسته نه کوي د سولې په تامین کې او د دوی د سرحداتو او خاوره کې زموږ خاوره مداخله کوي، او د بل خوا څخه
یعنی
کله خلک کټ چې اشاره ورته کړو شي چې زموږ ملي تلاشونه منظور زما د ملي تلاشونه د دې چې د دروسه لا ملي یووالي یو قوي حکومت د قانون پر اساس باندې ادارې نه دي جوړ کړي چې دوی په اتحاد او په انتخاباتو د حکومت چارې په لاس کې واخلي. نو څه د دې ریژه هم هغه دا چې افغانان کوس بین ملي ټولنه نه وي موږ په دې باور کوو چې دغه د رژیم او نظام به ډېر د ستونزو او اختلافاتو سره مخامخ شي.
ټول 50 سیکنډ لرو. یعنی ځکه دا پوښتنه وکړم چې آیا د یو هیواد ولسمشر چې له کومو نزاکتونو سره مخامخ وي هغه د یونس فکر یا د عبدالحی کاکړ په مقابله کې زیات حساسیتونه او ډېر احتیاط ځخه به کار اخی په خبرو کولو کې آیا تاسو یو ولسمشر ته د یو هیواد مشر ته د حق نور کوي؟ یونس فکر صاحب تاسو زما ژغ درځي
اورم او
یعنی ما هم دغه پوښتنه مو اورید زما غکنه نو که دارا ته جو اول تازه خون پوښتنه وتی آیا تاسو د ولسمشر ته د حق نور کوي چې هغه دغه ټول نزاکتونه په پام کې ونیسي؟ ټول شل سیکنډ دی را سره.
ولسمشر د قانون پر اساس باندې مکلف دی چې د ارضي تمامیت استقلال او ملي خپلواکۍ څخه دفاع وکړي او هر تعدد چې وایي مواجهي هغه واضح خلکو ته ووایي او بیا تدابیر ورته درفي. نو کله چې موږ ته دوی خپله وایي چې د تروریزم د افغانستان په کلو کې نه دی ځان او وایي چې د سرحداتو اخواته دي څنګه چې خپل په نورو بیانو کې وایي.
فکر صاحب وخت ختم سو، بخښنه غواړم ځکه چې اجازه غواړو اوریدونکو د خدای په